افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې په هوایی بمبارد کې هغه ټپیان چې د کندوز روغتون ته انتقال شوي له بل لوري ویشتل شوي دي. خو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د دشت ارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې 50 ولسي وګړي وژل شوي دي. پر دې سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی وار ورکو سلیم احمد سالی ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت د حقیقت مندنې کمیسن غړي کندوز ته رسېدلي. وسلوالو طالبانو په څرخ ولسوالۍ کې له دیرشو زیات ښوونځي تړلي دي. د سربیا یوې محکمې وکسن افراطي ډلو ته د پیسو لیږلو په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د کندوز ولایتي اداره وایي د افغان حکومت د حقیقت موندنې کمیسن غړي دغه ولایت ته رسېدلي. د والي ویان نعمت الله تیموري نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسن خپلې څېړنې پیل کړي دي. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوي پرون وویل چې دغه هیئت به بیلابیل اړخونه وڅېړي.
تماس ها با مردم محله امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دی وی د سیمې خلق سره تماسونه نیول کیږي او پروختون کې به لټاپیانو هم معلومات اخیستل کیږي. پلاوی بل مختلف اړخونو تحقیقات کوي.
د دفاع وزارت وایي د دوشنبې په ورځ دغه حمله د طالبانو پر یوه نظامي مرکز سوي. د دوی 13 عالی رتبه مشران وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان او د داعش ډلې 10 تنه غړي وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي د شپږو وسلوالو طالبانو او د داعش د 15 غړو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی. د 209 شاهین قل اردو د عامه چارو امیر جګړن محمد انی فریزایی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلیرشو ساعتونو کې په شمال زون کې تر 15 زیاتو ترورستانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په وژل شوو کې د داعش ډلې 10 تنه غړي هم شامل دي. دوی د جوزجان په درزاب کې وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان شوي دي.
دغه قل اردو وایي د ولید درې په نوم دغه هوایي او ځمکني عملیات په سرپل، فاریاب، جوزجان او بلخ ولایتونو کې سوي دي. بلخوا د اروزګان چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په بریدونو کې د ملي اردو 2 سرتیري او د دولت څخه بندي وسلوال مخالفان وجل سوي دي. د والي ویان دوست محمد نایب نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
زموږ دوه تنه د ملي اردو زلور سرتیري په شهادت باندې رسېدلي او همداراز هغه ارقام چې د مخالفینو د تلفاتو په اړه لرو تر لسو زیات البته وسلوال مخالفین د تېرې شپې په جګړه کې وجل سوي.
د ولی وین هغه وزیرات کړي چې ګواکې د ملي اردو ځینې سرتیري د وسلوالو مخالفانو لخوا اسیر سوي دي. د لوګر چارواکي وایي نن څلرمه ده چې وسلوالو طالبانو په څرخ ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلې دي. د ولی ویان وایي د وسلوالو دغه ښوونځي وروسته له هغې وتړل چې په سیمه کې افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړل. سلیم سالی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې دغه ښوونځي بیرته پرانیستل سي.
د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو او سره اړیکه کړې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوي چې دغه ښوونځي به په همداونه کې بیرته خلاص شي.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د دغو ښوونځیو له تړل کېدو سره څه باندې 2000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې دي. په هرات کې فعالانو د هلمند د پرلت یا تحسن کوونکو په ملاتړ د ولایت مخې ته د تحسن خیمه ودروله. په هرات کې د روان تحسن یوه برخول او د افغانستان په لویدیځ کې د مدني بنسټونو د شبکې و مسؤول سید اشرف سادات د نورو ولایتونو له اوسېدونکو هم د ورته اقدام غوښتنه وکړه.
مردم افغانستان تصمیم گرفتن که به طرف صلح
هر افغانستان خلق تصمیم نیولای چې د سولې پر لوري حرکت او د سولې لپاره خپل आवाज اوچت کړي. هم د دولت او هم د دولت وسلوال مخالفان د خلکو غوښتنه ومني. خلک له جنگ ستړي شوی دي. هلمن یو هر ورځ د هلمند خلکو د سولې لکاروان سره نور کسان هم ملګری شي.
په هلمند کې فعالان ورسته له هغې د سولې پرلت یا تحسن پیل کړ چې شاوخوا دوی اونې مخکې په لشکرګاه کې یوه ځانمرګي برید لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشرانو په سوریه کې د امن د یقیني کولو لپاره د خپلو هڅو د دوام ژمنه وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې او ایران له ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره ومنله چې دغه شخړه یوازې له سیاسي پروسې حلېدای سي. په انقره کې د دې غونډې په څنډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
زموږ ترمنځ دایمي او منظمې خبرې کېږي په ځانګړي ډول په ټولو سطحو او زموږ د همکاریو په ټولو محدودو کې. موږ په سیاسي سطحه په خپلو کې دایمي تماس لرو.
درې وړه هیوادونه د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې په ژوره توګه داخل دي. د سربیا یوې محکمې وکسان د داعش او النصره جبهې افراطي ډلو ته د پیسو لیږلو په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. پر دغو کسانو په سوریې کې له جنګیالیو سره د یو ځای کیدو لپاره د نورو کسانو د ګمرنې تور هم لګول سوی دی. د بلګراد عالي محکمې نن اوو مسلمانانو ته له اوو نیمو څخه تر یولسو کلونو پورې د بند سزا واوروله. له دې ډلې درې کسان په تیښته دي او په غیاب کې محاکمه سول. راپورونه وایي یو تن په سوریه کې وژل سوی، خو لا هم دا خبر تایید سوی نه دی. هغه محکوم سوي کسان چې پر ځن لګېدلي تورونه ردوي کولی سي د سناف غوښتنه وکړي. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو درې کسان ټپیان کړل. صحي چارواکي وایي په پیښه کې پرون ناوخته سوی د یوه چپي سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. د پیښې یو عیني شاهد دی رانس پیچر یو محلي ټلویزیون ته وویل
دا کومه کوچنی وسله نه، بلکې یو غټه توفنګچه وه.
پر رسنیو کې مشکوکه ښځه 9 کلنه نسیم نجفي اقدم بلل سوی چې د سندیاګو اوسیدونکو د ویل سوی چې په خټه ایرانۍ ده. او د روسي رسنیو راپورونه وایي په مسکو کې نن تر سلو زیات کسان وروسته له هغې له یوه پلورنځي څخه وایستل سول چې د لوړ منزل په یوه تحویل خانه کې ور ولګېد. دولتي اژانس تاس د روغتیا پرسونل په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د اور لګېدو په پیښه کې یو تن مړ سوی او 6 تنه د اور وژنې کارکوونکي ټپیان سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې په هوایي بمبار کې د ملکیانو د وژلو اداره د وی او وایي چې د کندوز روغتون ته اکثر هغه ټپیان چې وړل شوي په بمبار کې نه، بلکې له نورو لورو ټپیان شوي دي. خو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي په دې بمباري کې 50 ولسي وګړي وژل شوي.
آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفته میشه؟ گپ دوم چیز، اگر شما میخواستین طالبان را هدف قرار بدید، برای همین طالبان جای مناسب دیگر هم داشتید.
دیگه ادعا پر دفاع وزارت سرپرست بایان
و شفاخانه در کندوز او 500 نفر را اوستل سویده سی 500 فیصدیه پیاده سلاگان هدف نیول سویده او زخمی سویده.
د کونل د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د راکټي بریدونو تر څنګ پاکستاني حجت الوتکو هم په وروستیو کې په سیمه کې بمباري کړې. د کونل چارواکي هم دا خبر تاییدوي.
دوه طیارې حجت الوتکې د دې په صفري نقطو کې چې هلته قریې او خلک نشته بمباري کړې او بیرته اوښتې دي.
د اورزګان د چورې ولسوالۍ اوسیدونکو دا کوي چې امنیتي ځواکونو پرې د اوبو ویالې تړلې او ورته ویلي دي چې تر څو دا ویلې نه پرانیزي چې خپل سیمو طالبان و نه شړي. د غراز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران، روسیا او ترکیه ولسمشرانو د درې اړخیزې غونډې په پای کې ژمنه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به هڅې ګړندۍ کوي. د کندوز د دشت هرچې ولسوالۍ په وروستي بمباري کې د ملکیانو د وژلو د اداو په اړه څو څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا هم هغه اداره دوي چې ګواکې په دې بمباري کې د ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وي. خو د عدالت د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم یوه ډله وایي چې د کندوز په دشت هرچې ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 50 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا نه مني او وایي چې اکثره هغه ټپیان چې د کندوز روغتون ته انتقال شوي دي له بل لوري په ډزو ویشتل شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د دغې پیښې په اړه د خپلو څېړنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام هم هلته وو. نور تفصیل به واورو.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله چې د چهارشنبه په ورځ د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ د پیښې پاړه خپلې موندنې له خبريالانو سره شریک کړي وای، هغه سیمه چې هوایی حمله پرې شوی هلته شاوخوا 300 ملکی وګړي موجود ول. د دغه ډلې غړو د دفاع وزارت هغه ادارت کړ چې ګوندی په یاد حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه شوې ده. د دغه ډلې یو غړی قریب الرحمن شهاب وای چې د دوی موندنې ښیي چې په دې هوایی حمله کې تر 50 ولسی وګړي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي.
وزارت دفاع ملی میګه
کې ما دی وای دفاع وزارت وای چې موږ په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه کړه. زه پښتنه کوم چې دا څنګه غونډه و چې په منځ کې 300 ملکی کسانو پریکړه کوله. تاسو خپل لزانه پښتنه چې د وسلوالو طالبانو د پریکړو په دغه ډول غونډو کې 300 کسان تصمیم نیسی. دوهمه خبره دا ده چې تاسو یعنی دفاع وزارت غوښتل چې وسلوال مخالفین په نخښ کړی نو نور ځایونه هم و چې دوی پکې لمنځه یوسي. د خاغلی شهاب په خبره حق کسانو چې د دې حمله امر کړي باید په علني ډول محاکمه شي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړو همدارس پر وسلوالو طالبانو هم انتقاد وکړ چې ګویا د وسلوالو نخښو پر مهال د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې افغان هوایي ځواک د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو نظامی مرکز هوایي حمله کړې چې لامل یې تلستنه لوړپوړي مخالف وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشري مانی ویلي چې دغه حمله د سرنګوالي او پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پاړه ایداوي باندې یو پلاوی له خوا وسیړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د راپور په خبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حمله په داس یو کور شوی چې یوازې سلور دیوالونه لرل او پکې د شمالي ولایتونو د وسلوالو طالبانو غړي راټول شوي وو. خاغلی رادمنش همداشان وویل له حمله وروسته وسلوالو طالبانو پر ملکی وګړو ډزې کړې دي.
در اونجا نه مسجد بوده نه مدرسه
دی وای په هغه ځای کې نه جمعات او نه مدرسه او نه هم د دستربندۍ کوم مراسم بلکې هلته یو مستطیل شکل چار دیواری و چې یو یو نیم متری وګدواله درلود او خلکو ته د دغه ځای د لیدنې اجازه د طالبانو لخوا نه ورکول کېده. هلته د طالبانو سرقته او سیمیز او قومندانان راټول شوي ول غوښتل چې یو نظامی رجع تر سره کړي. د کندوز پیښې د ولسی جرګې د شمیر غړو تون خبرګون هم راپارولې دي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې په کندوز کې د ولسی وګړو وژنه وغندله او دغه پیښې د هر اړخیزي سیړنې غوښتنه وکړه. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د دې پیښې د سیړنې په هدف به د ولسی جرګې لخوا هم یو پلاوی وټاکل شي.
د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ د وروستۍ بمبارۍ په اړه د نورو جزئیاتو لپاره مو بیا هم د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد رادمنش سره خبرې وکړې. خالي رادمنش وایي چې د افغان ځواکونو د ام بي 1530 ډول الوتکو لخوا په کندوز کې د طالبانو پر یو مرکز برید شوی او لوړ پوړي طالبان طالب مشران په دغه برید کې په نښه شوي وو. خو دی دا هم وایي چې روغتون ته وړل شوي اکثره ملکي ټپیان ښیي چې هغوی لایو بلوري امپدازو وشتل شوی دی.
په شفاخانه د کندوز او 500 نفر راوستل شوی دی. 500 فیصد یې په پیاده سلاګانې هدف نیول شوی دی او زخمی شوی دی. اما دا خلک ضرورت لري چې دولت هغه هیئتونه چې هلته ورغلي تحقیقات وکړي چې دا د کوم خوانه د خلک زخمی شوی دی چې بیا خپل رسانه او سره ټول معلومات شریک. د افغانستان هوایی قواوې پس له کشف نه هغه منطقه تر حمله لاندې راوستل سي. هلته د طالبانو لیدران پکې د یو نمایش قدرت په نامه وغوښتل سي خپل پلانونه او نمایش ورکي او پس له هغه نه په کندوز ښار کې هم خپل فعالیتونه وغځوي. سي د دوی لیدران سي خپل یې د پاکستان د او ځینې کسان د انصار الله تاجکستان غوریان چې په چین پورې ارتباط لري او همدارنګه د تحریک اسلامي ازبکستان ته کې شامل وسه د منځ لار او ځینې یې زخمی شوی دي. سپه عموم 13 نفر د دوی د رهبرانو له جملې څخه وژل شوی او 12 نفر یې زخمی شوی دي او ټول د سلاغ سره او د دوی سربازان یا د دوی حق کسان چې هلته امنیت نیولې وو او تلاشي یې کوله دا ښیي چې هلته سرقتې قرارګاوه او په یو مستطیل شکل ځمکې هلته د دغه ترهګري افراد راټول شوي وو او ټول یې مسلح. اما هغه کسان چې په نامه د ملکي شفاخانې ته راوستل شوي ده 500 فیصد یې د یادې سلاګانې په ذریعه زخمی شوی دی او بیا هم متاسف یو چې ملکیان هلته شهیدان شوی یا زخمی شوی دی.
او د مونږ دولت او د مونږ د ملي دفاع وزارت له خوانه دوی هیئت حالت ورغلی چې خپل تایقات سرته ورسی چې دا ملکیان او دا اطفال ولې زخمی شوی دی او دا اطفال چې په منطقه کې نه وو د کومې خوانه راوستل شوی ده د دې موضوع یا د دې مسئلې سره ارتباط ورکول کیږي یا واقعا کوم بل مسئله وه. دا مسائل مونږ کولی شو چې پاس له تایقاتو نه تاسو سره شریک کړو.
د دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنشو چې د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ د وروستي بمباری په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو اوریدل ښاغلی رادمنشو وایي چې په دې بمبار کې د طالبانو مشران په نښه شوي وو او ملکیانو ته مرجوب نه ده اوښتي، خو هغه ملکیان چې ټپي شوي او د کندوز روغتون ته انتقال شوي اکثره له بل لوري په ډزو ویشتل شوي دي. زو د کونړ دانګام ولسوالۍ ته د کونړ دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي او چارواکي وایي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ خاورې ته راوختي او یو شمیر سیمې بمبار کړي. په دې سیمې له دې مخکې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه هم ډیر ویل شوی دی. له کونړ د ازادي راډیو خبرې الروح الله انوري پرې رپورټ لري.
د دانګام ولسوالۍ وسیدونکو ویل چې تیر څو ورځو د پاکستان پوز د دوی پسیمه د توپونو د درنو ګولیو باران جوړ کړي او د چهارشنبه په ورځ جیټ الوتکه هم دانګام ته راوخته او زیاتې سیمې بمبار کړي دي.
زمانم تازه خان ده دانګام وسیدونکو چا کوړې او ته یو شهیدانو سر کو داخل د افغانستان په خاورو باندې جیټیانو بمبار وکړ د پاکستانو تیارو باندې وي هغه وشتلې مرمۍ خو په سلهونه باندې رالوی ګیار او ورځ رالوی کی چې د شپې او د ورځې
مانو پاتینو راځي د دامګام د ولسوالۍ ډېر زیاتې ګولې د خارج سمي تراله د لټۍ غاړه دغه ملک کې وشتو جازونو بمبارو کړي خو د افغانستان په خاوره باندې او کله د باندې مخ کې وسولې او د پاکستان بیرغونه راوړي دي خو د افغانستان په خاوره کې ودرولي.
دوی وایي زیات خلک خپل کورونو پر خودو ته اړشوي او نور زینو ته پکړه شوي دي.
خو ټول خلکو ته معلومات ده خلک یې مراکړه کړل او څوک پاتې نه دي. یو دوه دورې بمباره
او ډېر خلک را ماجر شوي دي اوس هم ډېر پاتې دي بس په ډېر سخت حالاتو کې دي.
د کونړ مرستیال والی ګل محمد بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جیټ الوتکه د دانګام خاورې ته داخلي شوي او هل د ډیورن کرخ سره نږدې لوړی څوکی بمبار کړي خو چاته بکی مرګ جوړ نه دا وخته.
په تیر څلور ساعتو کې تقریبا 300 مرمۍ د دوی راوخته دي او په صفري نقطې کې هغه قریاجات موجود و. د لاس ورځو نه راپدی خو خلک د اصلي ځای نه رابې ځای سي دي اسمار ولسوالۍ د امن منطقه ته دوه تیارې جټ الوتکې دي په صفري نقطو کې چلته قریه او خلک نشته او بمبار کړي او بیرته اوخته دي. په دې ارتباط موږ خپل معلومات مرکز ته لیږو خپل مشکل مرکز سره شریکو.
د کونړ وسیدونکو وای پوره و کال و شل چې د پاکستان پوز د کونړ پر خاوره د توپچی بریدونه کوي چې پکې غنو کسانو ته مرګ جوړ لا وخته او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پر خودو تاړ شي ودی چې تر اوسه د یادو بریدونو د بندولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو اربیا ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به په خپل وخت یعنی د روان لمریز کال د تلیا میزان په 28مه نیټه ترسره شي. دا څرګندونې د دې کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وکړې. نوموړی ولسی جرګې د دې لپاره ورغوښتی و چې د انتخاباتو په اړه د ولسی جرګې غړي د غړو پوښتنې ځواب کړي او هم د دغو انتخاباتو لپاره د خپل کمیسیون پر تیاریو معلومات ورکړي. تفصیل دی ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پرپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د دوی لخوا د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره مسلکي تخنیکي او بودیجوي تیاریان بشپړې شوې خو امنیتي اندېښنې اوس هم موجودې دي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استعمایه غونډه کې وکړه. خاغلی سیاد در راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ځینې اندېښنې داسې بیان کړې.
نگرانی هایی که ما داریم امنیت بعضی دفاتر ولایتی ماست.
کومې اندېښنې چې مونږ لرو، یوې د انتخاباتو د کمیسیون د ولایتي دفترونو ساتنه ده. دوه اونۍ مخکې دوه ځلې په لغمان ولایت کې زموږ پر دفتر برید وشو. بله اندېښنه د تذکیرو ویش دی چې مربوطې ادارې باید پر وخت ترسره کړي. بله اندېښنه د انتخاباتو په پروسه کې د زورواکو مداخله ده. په ځینو ولایتونو کې دغو زورواکو زموږ په ولایتي رئیسانو فشار راوړ چې د انتخاباتو پروسې ته د دوی کسان وګمارو.
خاغلی سیاد وویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو 1318 مرکزونه په پام کې نیول شوي چې لیست امنیتي ارګانونو ته سپارل شوی ده. د دا هم وویل د تیرو انتخاباتو 1,000,000 کارتونه لغوه، پر ځای به یې رای ورکوونکو ته نوي کارتونه ورکړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د دغه کمیسیون د فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال دا هم وویل د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو لپاره تر اوسه 2,000 موقت کارکوونکي استخدام کړي او 20,000 نور به هم استخدام کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغو انتخاباتو لپاره 1,500,000 په پام کې نیول شوي چې 10% یې دولت او 90% یې مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تضمین کړي دي. د یاد کمیسیون رئیس وویل دوی خپلې اندېښنې له امنیتي ارګانونو او د دولت له نورو ارګانونو سره شریکې کړي چې د هغو ډاډ یې هم ترلاسه کړی ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړې تیاریانې نیولې دي. همدارنګه د نفوسو د ثبت او احوال ادارې هم ویلي چې د تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 28 اعلان کړې، خو د هیواد روان امنیتي او سیاسي وضعیت ته په کتو آیا دغه انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره شي او که نه، د افغانستان د شفافو انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل کورني تشکیلات بشپړ کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
ناامنی د انتخاباتو لپاره یو لوی ګواښ دی. تر ننه پورې د دغه او د شکایتونو د اوریدو د کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان نه دي ټاکل شوي. د لسو ولایتونو ولایتي مسؤلین ګمارل شوي نه دي. تخنیکي کارکوونکي یې لږ دي چې دا د کمیسیون د عملیاتي پروګرامونو د مدیریت لپاره یوه تخنیکي ستونزه ده.
سره له دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د دوی لخوا د هر ډول تیاریو ډاډ ورکړ، خو د ولسی جرګې ځینې غړي ورسره موافق نه وو. ناامنی د انتخاباتو لپاره یو ستر ګواښ په ګوته کړ. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو پرې د اوبو ویالې تړلې او ورته ویلي دي چې تر هغو به دغه ویالې پرانه نیسي چې دوی له خپلو سیمو طالبان نه وي شړلي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې له دې مخکې طالبانو ورته اقدام کړی و او پر هغو سیمو یې ویالې بندې کړې وې چې د دولت تر کنټرول لاندې دي. نور د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ویالې امنیتي مسؤلینو د دغه ولایت چورې ولسوالۍ په کلایراغ او د ترینکوټ ښار اړوند په درابشان سیمه کې له تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې دي. نوموړي وایي چې په دغه ویالو باندې دغلته زرګونه جریب ځمکه خړوبېده او په خبره چې دا د کروندګرو لپاره یو ستر اقتصادي ضربه ده.
دغه د ونډې دغه کړې دي وایي تاسو طالبان وباسي کنه موږ اوبه نظر کوو ګردو ورته دغه کړې نکله. اول ورځ والي ته ورغلي دي د والي سره دا خبره شریکه کړې ده. هغه پر ملنډو پر مسخرو راړولې ده سمه ده. دا کافي طالبان وباسي تاسو طالبان یې هغه ویل چې موږ طالب یې هغه خو راځي کې ګیرواله چې ګیرې کې وژل شي یا دغه کې.
ښاغلی اکمل دغه راضیات کړی چې تیره ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو سرتیرو پر یو شمېر هغه کروندګرو هم پر داسې مهال ډزې کړي او ټپیان کړي دي چې یادو کروندګرو د خپلو ځمکو لپاره اوبه راتړلې. نوموړي وایي چې د دغه خلکو ستونزې په څو څو وارې تر ولایتي ادارې رسولې، خو په خبره چې هغوی تر اوسه پورې غوږ پرې نه دي ګرولی. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم 80% پر کرنه او مالداري ولاړ دی. په ورته وخت کې بیا د ارزګان ولایتي اداره په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې موږ په دې اړه پلټنې کوو. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی ورځې وړاندې ولایتي ادارې ته هم دغسې یو خبر رسېدلی، که چیرې دغه موضوع حقیقت ولري او رښتیا هم د امنیتي ځواکونو له لورې دي د ملکي خلکو زراعتي ځمکو باندې اوبه بندې شوې وي، ولایتي اداره به البته د دغه موضوع په حل کې یا په ټوله کې د دغه قضیې تر شا چې هر څوک وي دغه په وړاندې په جدي ډول غبرګون ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم یو شمېر ویلې د هغه سیمو پر خلکو تړلې وې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وه، چې له امله یې زیات شمېر زراعتي باغونه هم وچ شوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران، روسیه او ترکیه د ولسمشرانو د درې اړخیزې غونډې په پای کې ژمنه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کوي. دغو مشرانو په سوریه کې د ثبات د تضمینولو لپاره د خپلو هڅو د چرکېدو د ژمنه کړې ده او ویلي چې په دې برخه کې به هر ډول همکاري وکړي. دا له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د درې وړو هیوادونو د مشرانو دوهمه غونډه ده چې د سوریې د وضعیت په اړه پرې خبرې کېږي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ترکیه، روسیه او ایران ولسمشرانو نن په انقره کې موافقه وکړه چې د سوریې کړکیچ یوازې په مذاکراتو او سیاسي لارو چارو ختمېدای سي. د ایران د ولسمشرۍ ماڼۍ پر ویبپاڼه نن د اپریل 4مه د دغو دریو مشرانو ګډه اعلامیه خپره شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل ایرانی او روسي سیالانو حسن روحاني او ولادمیر پوتین کوربه و. د دوی په ګډه اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغو مشرانو په اغیزمنونکو سیمو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په همدې سیمو کې د بشري مرستو د لاسرسي د چارو ملاتړ کړی. دغه درې هیوادونه د سوریې په وضعیت کې ښکیل بلل کېږي، داسې چې د جګړو د ختمېدو لپاره د خوندي زون په رامنځته کېدو کې همکاري کوي او په عین وخت کې د سوریې د رژیم له مخالفو ډلو ملاتړ هم کوي. تهران د اوږدې مودې لپاره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د شیعه علویانو ملاتړ کړی دی، خو په عین وخت کې د ناټو د متحده ترکیه سره دښمنۍ لري. مسکو هم په اقتصادي لحاظ د ایران ملاتړ کړی او په منځني ختیځ کې د سوریې تر ټولو نږدې متحد دی. ترکیه د ولسمشر اسد مخالفه ده او له کلونو راهیسې له روسیې سره ستونزې او شخړې راپورته شوې دي. دغه هیوادونه په همدې حال کې د سوریې د جګړې د ختمېدو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سولې خبرو تمویلونکي هم دي. د استانې پروسه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو له لوري د سوریې د سولې خبرو سره موازي پروسه ده. د روسیې ولسمشر چې د سشمې په ورځ په انقره کې له خپل ترکی سیال سره دوه اړخیزې خبرې وکړې، وویل چې دواړه هیوادونه کولی سي په سوریه کې د خپلو منافعو په پام کې نیولو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحاني انقره ته تر سفر د مخه ویلي چې هغه بهرني ځواکونه چې د دمشق له اجازې پرته په سوریه کې فعالیت کوي باید له هغه ځایه ووځي. بل لور ته واشنگتن دی چې له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ په سیاستونو کې عمده برخه لري او په عین وخت کې د یادو دریو هیوادونو اجنډاوې ورسره ټکر دي. د منځني ختیځ د چارو څېړونکي وایي یاد درې سره هیوادونه په یو ډول په سیمه کې د بیلابیلو ځواکونو ترمنځ د تعادل ساتلو په خاطر د امریکا حضور ته اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ په وړاندې ماموریت یې نږدې ختم شوی او ډیر ژر به پریکړه وکړي چې له سوریې څخه خپل ځواکونه باسي که څنګه. د ترکیه، ایران او روسیې ولسمشرانو په تیر نومبر کې د روسیې په سوچي ښار کې ورته غونډه جوړه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام له لوګر لیکي افغان حکومت ولې پر سرحد سیمو د پاکستان د بریدونو په وړاندې چوپ پاتې دی. عبدالواحد مدقق بیا له لوګر لیکي لیکلي دي هغه هیئت چې د کندوز دشتي ارچي ولسوالۍ د پیښې په اړه ګمارل شوی باید دقیقه څېړنه وکړي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي هر وګړی او هر قومي مشر کولی شي چې سول خپل هیواد ته راولي. هر مشر باید په کلیو کې د سولې خبره وکړي. محب الله هلمنیار هم له هلمند لیکلی چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې ناامنۍ ده، ښوونځي نشته او که وی هم هغه ټولې بندې دي. هیله کوم چې ولسمشر او والي صاحب زموږ دغه غږ واوري. دا اوس تاسو څو پیغامونه لیکلي پیغامونه چې د 93 شمیرې د افغان بیسیم لارې مراسته ولي وکړم ودان چې پیغامونه تل راسته وي خو په هم دې سره د خبري مجله هم پاتې رسیدي زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تاسو بارم
تشکر نوریاس نوري خستنه